افغانستان کې د مازدیګر انتلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنیې قمندانې ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي چې چاودنه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د عدالت وبښې د ولایت په ودانۍ کې وپېژنده او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودل. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو په اړه څه ونه ویل. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنې کې درې تنه ټپیان شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 15 چاودنې شوي. تېره اونۍ په کابل کې څلور او په بلخ کې یوه چاودنه وشوه. د نیمروز ولایت د دې وروستۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان وای پرون شنبه تر 900 ډیر نور افغان کډوال په درې اتسلويخ لاریو کې افغانستان ته واستول. پاکستان سما ټلویزیون چې د استنیدونکو کډوالو شمیرې خبروي نن وویل کله چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړې تر اوسه پورې له پاکستان څخه څلور لکه 15,314 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي. له بلې خوا پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د یو افغان ماشوم چې په ډیران کې زاړه پلاستیک او نور شیان ټولول د وژل کېدو خبر ورکړی دی. کراچۍ د سورجانې مینې پولیس وایي چې وژل شوی ماشوم شهزاد ګل نومیده او 15 کلن و. د پولیسو په وینا دا ماشوم د جمعې په ورځ د خزلو پر سر په شخړه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ریچارډ ورما په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کېږي. د متحدو ایالتونو د بندنیو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ ورما د جنوري له 8 تر 12 یعنې د جمعې تر ورځې اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوی ده د امریکا متحدو ایالتونو ته انتقال شي. د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د اړوند مسئلو پر سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي تر سفر مخکې د تیر کال د دسمبر په څلورم هم یو امریکایي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په امریکا کې د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د بهیر په اړه خبرې کړې وې. ټاکل شوی ده چې په څو ساعتونو کې د افغانستان او هند دوهمه شل اوره مسابقه پیل شي. دا سیالي به چې هند یې کوربه دی د هیواد په اندور ښار کې کیږي. د پنجشنبې په ورځ هند لومړۍ مسابقه په شپږو وکټو وګټله. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو وروستۍ یا درېیمه سیالۍ د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شي. د پاکستان پوځ وایي 15 سرتیری په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې سرتیرو پرون شنبه دی کې چې ولسوالۍ په امبولیده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو د پوځیانو د نقلیه وسیله په لاره کې چاودونکي مواد وچاودل او په نتیجه کې د دواړو ځواکونو ترمنځ شدیده نښته وشوه. پوځ وایي په دې نښته کې درې حمله کوونکي وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي. د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونه په وروستیو کې لا ډیر ناآرامه شوي. په بلوچستان کې اکثره بریدونه بلوچ بیلتون غوښتونکي کوي خو په خیبر پختونخوا کې بیا ټي ټي پي ډیره فعاله ده. د هند حکومت نن وویل چې د بندنیو چارو وزیر په دوه ورځني سفر تهران ته ځي. ټاکل شوی ده چې جشنکر سبا یکشنبه ایران ته له رسېدو سره سم د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سره پر دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. د هند بندنیو چارو وزیر د پنجشنبه په ورځ له خپل امریکایي ساری انتونی بلینکن سره په سور سمندرګي کې د امنیتي وضعیت په تیره بیا پر سوداګرۍ بیړیو د حوثیانو د حملو په اړه خبرې وکړې. د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګره ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دای هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوی او تر 23,000 ډیر کسان پکې وژل شوی او د فلسطین د محاصره شوی خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل ورسته له دې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 1 په اسرائیل په برید کې نږدې 1,200 تنه وژل. پرون د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي د لندن او واشنګټن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري خوړاندې په خبرونه کې به واوري چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې د همکارۍ ډاډ هم ترلاسه کړی دی. یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو تیر ورځ په سپیدار مڼۍ کې په یوه غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه.
عمارت د اسلامي او عصري تعلیم ته د نجونو او خویندو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
سیریز کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیر پلاوی غړي انوار الحق اهدی هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې صندوق له پیسو ناسمه ګټه پورته کیږي.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو نه ده شوې.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې له وروستي حاله خبر شي او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه یا ځانګړی پروګرام اوومه ورځ نه هیروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره یې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اوسنیو ټولو لانجمنو مسایلو خبرې کړې دي. که څه هم فضل الرحمن په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو تېره اونۍ رسنیو راپور ورکړی و چې ملا هبت الله اخوند سره په د هغه په کتنه کې د ټي ټي پي د کنټرول یا د پاکستاني طالبانو د تحریک او د داعش په لمنځه وړلو خبرې شوې دي. بلخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ملا فضل الرحمن سره د مرکې له منځه د هغه او د طالبانو د مشر د کتنې په اړه شوې پوښتنې او ځوابونه حذف کړي. جزئیات د امید ذهن ملته راپور کړي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر وایي د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړې او د خپلو هڅو تایید یې ترلاسه کړی دی. د ملا فضل الرحمن داد څرګندونې د هغه د ګوند غړو او یو شمېر پاکستاني خبریالانو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي او زیاتوي هغه دا خبرې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له ملا هبت الله سره د ملا فضل الرحمن د کتنې په اړه پوښتنه او ځواب دواړه لدی مرکی لری کړی دی. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علما اسلام ګوند خبره کړي ملا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش پړي رختوګا تایید کړي چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
مسائل دي زما اصل هدف هغه دا و چې موږ په یوې مسلې کې ځان محصور کړو او جامع انداز سره او شامل انداز سره موږ په تمامو شعبو کې او په هر برخه کې موږ له مور سره د تعاون لپاره خبرونه آماده کړو او په هغې حواله سره دوی د موږ دغه خواهش ډېر په ښه طریقې سره تایید کړ الحمدلله.
خو ملا فضل الرحمن دی مرکه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د راپورته شوی یو جنجالونو د حل لپاره یو ښه پیل ګڼل دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پي د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځه وړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ رسمي یا نا اعلان شوی لنډمهاله اوربند له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط لري کول، او د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل د دې خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. ملا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لبی علي طالب چارواکو سره وکتل او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهم موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچه د مطرح کړکیچ پای دی.
له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم د ټلیفون لار سره وصل شوې ده. طاهر خان خبرونه ته خراغ لاست د طالبانو د حکومت ویندویانو د جماعت العلماء اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن د ورستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. پاکستاني رسنۍ یا پاکستاني چارواکو په دې اړه څه ویلي دي چې آیا د افغانستان ته په سفر کې له طالب چارواکو سره په خبرو کې پر کومو مسایلو خبرې کړي او کوم ډاډګیرنه یا کوم توافق هم حاصل شوی کنه؟
سلام تاسو ته سوریدونکو ته. تر دې وخو نه مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږ ورځني سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی نو ده هم دلته څه نه دي ویلي، ځکه اول داسې مونږ ته ویلي شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی څو ورځې وړاندې چې کله خبري ناسته کې خبرې کولې نو هغې یو خدا وویل چې لکه دا هغه شخصي سفر و. البته دا یو سره ضرور بیا وویل چې دوی به غواړي د مولانا فضل الرحمن نه په واپس راتلو د هغې وروسته دوی غواړي به چې هغه سره وویني او هغه چې ځان سره سره وړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مونږ سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لا نه دی شوی او هغه ته بلکې انتظار هم پکار وي چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي او بیا کله د خارجه وزارت ته، ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی وو چې په خپله تایید کړی وه او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې. بلکې چې کله ورسره مشال ریډیو مرکه کوله نو د خپل دا ویلي وو چې دی به د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغې ته به لږ هغې له به وړي. نو بهرحال لږ به انتظار پکار وو چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپله د مولا فضل الرحمن دغه سفر یاد د هغه موقف ته په پام سره آیا دا مهم انګیرل کیږي؟ پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولی شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترینګلې اړیکې یو څه ښې کړي؟
نو هغه خو به کتل غواړي چې د طالبانو سره کله دره پاکستان غوښتنې شریکې کړي وي نو هغې ورته څه جواب و. خو زما نظر دا دی چې کله د ده خبرې روانې وې او دوه غونډې شوې وې ملا حسن سره او دغه رنګې مولوي عبدالکبیر سره، نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزي ویان لخوا افغان رسنیو سره چې کله خبرې کړې وې او هغه بیا رسنۍ چې هم وې نو هغه کې خو دا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریز وو چې د ټي ډي پي مسله د پاکستان خپل ده او باید چې پاکستان په خپل باندې حل کړي. نو هغه موقع خوراک زور د طالبانو او بل دا چې ټي ټي پي تاسو وګورئ چې کله مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې وو ناغي دوه لوی حمله وکړي، یو باجوړ کې یو په کوهاټ کې چې د لسونه زیات پولیسواله پکې وجل شو. نو دې سره څه ښکاري چې دا سیس ډیر زیات تر دې وخت خصوص مثبت زنوینم سپایلې د مولانا فضل الرحمن سفر وکړي او ګومان زما خپل نظرم دا دی چې دومره آسان موضوع نه در ټي ټي پي، ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري او بیا کله مولا شیرین سفر وګورو دغه نه وروسته بیا زه ګورم چې کم دلته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان د نیتی دارو اکاونټونه دي سره دي چې هغه رسمي دي لیکن هغه خلکو ته پته رسېدا ده چا دي په هغه چې کوم سرګندونه کیږي او بیا تورخم دا لار تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوسم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي. نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې سره نتیجې راوتي، خو بیا هم لږ انتظار غواړو پکار وي چې روسو پته لګی چې څه شي مخې ته راځي.
ډېر مننه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خان چې افغانستان ته د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن د سفر او د هغه د ورستیو څرګندونو په باب چې په پاکستاني رسنیو کې څه انعکاس موندلی دی خپل معلومات را سره شریکول.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو په هغه غونډه کې چې تېره ورځ په سپیدار ماڼۍ کې جوړه شوې وه د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو د بیا پرانستلو غوښتنه وکړه. هم مهال هغه نجونې چې د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو او تحصیل بې برخې شوې دي وایي دا غوښتنه یوازې د دینی عالمانو نه بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د انجنونو په مخه د خوندزیو او په هنتونو د دروازو د پرانستلو بیا ځلی غوښتنه سره لدی چې لا هم د انجنونو د خوندزیو او په هنتونو د بیرته پرانستل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت کوم دریز نه دی څرګند. تازه یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو جنو ته د زده کړو او تحصیل د اجازې ورکولو غوښتنه کړې. دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غوښتنه تیره ورځ په هغه غونډه کې وکړه چې په سپیدار ماڼۍ کې د رسنیو په حضور کې د ملت او نظام ترمنځ د اړیکو په ټینګښت کې د عالمانو او قومي مشرانو د ونډې په نوم جوړه شوې وه. د غونډې ته چې د افغانستان له ټولو زونونو 200 دینی عالمان او قومي مشران ورغوښتل شوي وو، د طالبانو د حکومت لوړپوړو مسؤلینو هم ګډون پکې کړی وو. د سویلي زون یو قومي مشر محمد هاشم غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
امارت د اسلامي او عصري تعلیم ته لکه څنګه چې توجه شوې ده، نو په دې کې د نجونو او خویندو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
دغه شان یادې غونډې ته د افغانستان له لویدیځ ورغلی دیني عالم محمد اسلام هم ورته غوښتنه وکړه.
د میرمنو اړوند حقوق او د هغوی د زده کړو برخه د اسلامي شرایطو او د اسلامي نظام نوی یارونو پر بنسټ او دغه ډول د اصولو مطابق انشاءالله چې جدي اقدام وشي.
هممهاله هغه نجونې چې د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو او تحصیل بې برخې شوي دي وایي دا غوښتنه یوازې د دیني عالمانو نه بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. سپوږمۍ غرنۍ چې د کابل طبي پوهنتون او هادیه ارمغان چې بلخ کې د یو ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس په کور ناستې دي. ازادي راډیو ته وویل:
دا غوښتنه نه یوازې د دیني عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي، د هر پلار، د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
و هز جهان نړۍ او نړیوالو او هغه څوک چې زموږ غوري غوښتنه موده ده چې طالبان ته وایي هغوی سره مذاکره وکړي او دوی ته وهڅوي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي،
مکتبه را برای دختران باز کړن.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله اکس پاڼه لیکلي چې تېره ورځ یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره په لیدنه کې دواړو لورو د نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پر پرانیستلو ټینګار وکړ. دا چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو د حکومت طرحه او تګلاره تر کومه بریده جوړه شوې، په دې اړه مو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او دغه شان د لوړو زده کړو وزارتونو د مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه او د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا هاشمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. طالبانو په 2020 کال د اګست په میاشت کې چې پر افغانستان یې بیا ځلی ولکه ټینګه کړه، سملاسي د نجونو د ښوونځي دروازې وتړلې او دغه شان یې د تیر 2020 کال د ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز اعلان کړ. سره له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو د زده کړو او تحصیل بندیز په ځلونو پر کور دننه او د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوی او له دوی یې غوښتنه کړې چې د نجونو د زده کړو حق دوی ته ورکړي، خو طالبانو لا په دې برخه کې خپلې تګلارې نه دي بدلې کړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه اصل ورځې پوره شوې. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دای هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. پر غزې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دې محاصره شوې سیمې ډېره برخه په کنډواله بدله شوې ده. دغه راز په غزه کې جګړې یو بشري بحران هم رامنځته کړی او تر 30,000 ډېر کسان د دغه جګړه کې وژل شوي. نور تفصیل د اسمت سرون پر راپورټ کاروي.
د د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي پرون د لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډی سی کې مظاهره چانو چې ډیری ځوانانو په خپلو شعارونو کې ویل همدا اوس اوربند. دا مظاهره یو ورځ مخکې تر دې وشوه چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. د واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی الاصل امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلو خپلوانو او ملګرو د وژل کېدو او ټپي کېدو یادونې کولې. دوی د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالي ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګه لاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1200 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځې حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پورې به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخه ونه نیسي. نتانیاهو چې تیره شپه په تلویزیون کې وینا کوله همدا راز وویل. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده، دا جنگ د ایران په مشه د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشانو سره له کتنو وروسته د چهارشنبه په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره یې وکتل. ځینو اسرائیلي رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه تاوجنه بللې او ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکوي. رویټرز خبري اژانس د انتونی بلینکن څرګندونی د دوه خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حل لارې سره تړلې بللې وې. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال اکتوبر میاشتې په اوومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د دې ترانګې د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې کنټرول یې د حماس په لاس کې دی، تر دې دمه 23,843 تنه وژل شوي چې لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په سویس کې د افغانستان د امانه صندوق د مدیر پلاوي غړی انوار الحق هدي وایي هیڅ داسې لاره نشته چې له دغو پیسو ناسمه ګټه پورته شي یا هم د طالبانو د تمویل لپاره وکارول شي. هغه دا څرګندونې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وروسته تر دې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار ادارې سیګار په یو راپورټ کې اندېښنه وښوده چې او ویل چې په اوس وخت کې د کنټرول کوم میکانیزم نشته چې په سویس کې د افغانستان د امانت له صندوق چې د امریکا له بانکونو د افغانستان د مرکزي بانک 3.5 میلیارد کنګل شوي پانګه ور انتقال شوي د طالبانو د پر هغه دی سم کنټرول وشي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل ښاغلی اهدی سره مرکه کړې. په سر کې هم دغه د سیګار د اندېښنې په باب پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځین نه ده شوې، ولې خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځین نه ده شوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکړم، د هیڅ ډول ناسمه استفاده لپاره هلته لار نه ده پاتې. ټول لارې ورباندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي 4 نفره، یو د امریکې مالیه وزارت معین، زه ډاکټر صاحب مهرابی او د سویس د حکومت یو عالی رتبه ماموره، باید په موضوع باندې 4 واره موافقه وکړو مخکې له دې ځینې چې کوم اجراءات څه ده وسي. داسې 4 واره منګه په یو ناسم شي باندې، په یو جعلي شي باندې، په یو داسې یو شي باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسیږي، په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډېر کم وینم. براله و د غزې د بانک هم خپل ارزیابي کوي. بانک فار انټرنیشنل سټلمنت هغوی هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو، هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لاقل څلور ډېر لوی موانع څه د پکې شته دي چې زما په عقیده چانس د دې سل دین ناسمه استفاده وشي بالکل صفر ته راکته کیږي.
د امنیتي صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې ترلاسه شوې ده.
د دغه صندوق د جوړېدو مهمترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د دغه پیسې وساتل شي. دغه پیسې اوس محفوظې دي. نو زموږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه څه د پجایسه وي دي، او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوي دي چې که چېرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونه لري چې ورېږي، نو په صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
دا که څه یو وضاحت وي چې یوازې هم دا 3.5 میلیارد ډالر به خوندي وي که ګټه به یې هم ورسره یوځای خوندي وي او ګټه به یې هم نه ورکول کیږي.
ښه، نه موږ داسې نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي، خو ضرور نه دی حتما مصرف وشي. که چېرته ضرورت مصرف ته څه ټولو موافقه ورباندې وکړه، مثلا موږ ویلي سي که د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل و، که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړې، نو په هغه صورت سره کېدای چې د دې هغه نه اجرا کړی وي. یا د پاسپورټونو د چاپ پیسې که دوی نه وای ورکړې، منګل دې حاضر وسیل دې نه ایجاد کړو. امثال هم د دې که داسې کوم موضوعات راشي هغه به څېړل کېږي او کله که ورباندې تصمیم ونیسي چې دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده او هغوی نشي ورکولی، د طالبانو حکومت نشي ورکولی، نو په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو زیرنه هغه کوو، اجرات کوو.
ډاکټر صاحب، د یو عادي افغان نه د افغانستان په هر ولایت کې وپوښتي چې اقتصاد څه ګټه وټه څه، هغه حتمن د تخپل دسترخان اول هواری چې زما په دسترخان یوه مړۍ ډوډۍ. د یو این ډی پی تازه راپور حتمن تاسې لوستلی دا دی چې 50% افغانان چې دي اوس مهال دا د ورځ یو ډالر عاید هم نه لري. 9.2 میلیونه نور وږي دي. همدغسې په روان کال کې باید 12.2 میلیونو ته بیړنۍ مرستې ولګېږي. دوی داسې خلک دي چې د سهار ولري ماښام یې نه لري، او که د ماښام یې ولري د سهار یې نه لري. په داسې یو وضعیت کې چې کله افغان ته د خپل ډوډۍ او دسترخان او د بچي خېټه مطرحي او د پیسو او د بانک نوټ او د پولي واحد بحث وته اصلا لومړیتوب ونه لري، فکر نه کوي یو بل لومړیتوب هم دلته تاسې ته راګرځي چې دوی ځینې پراختیایي پروژو کې د ګټې د پیسو نه څه شی مصرف شي چې دا اقلن د افغانانو دسترخان ډک شي؟
اولنا فقر یو لوی مشکل ده په افغانستان کې، او دا متاسفانه فقر په تیرو څو کلو کې نور هم ډېر سوی ده. په خوام دغه شی ستاسو وایي دا د انکشافي بودیجې هغه دی وظیفه ده، او انکشافي بودیجه طبعا حکومت پیسې د بجای کوي. د بانک دا پیسې د بانک هغه پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانه وه. د پولي پشتیوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغو لپاره ورنه استفاده نه کیږي.
یو بل اندېښنه چې حتما تاسې هم ترې په جریان کې استئ، ستاسې د مدیره پلاوي د یو غړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې ده چې په اسنادو کې جال دی. دغه جال به په داسې حال کې چې هغه د افغانستان بانک غړیتوب هم لري، څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې اغېز وکړي؟
زه خپل تعجب کوم، ماته دا ډېر تعجب وړ خبره ده. څنګه کولای شي چې څوک چې هغه په څو جیو کې څو پوهنتونو کې درس ورکړی دی دا خبره جال وکړي؟ زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي، خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم. دا باید په خپل ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت او هغه موسسه چې دوی ته د دکتورا ورکړې ده هغوی باید څه دغه موضوع څه د تصفیه کړي. داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وشي، دې نه استفاده وشي، زما په عقیده تاثیر ورباندې نشي کولی. ځکه ما مخکې درته ویلی باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي، او هغه نور شرایط هم څه د پجای کې پس د هغه ځینه تیر شي.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیره پلاوي له غړي انوار الحق احدي سره مرکه وه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام و مورز مهیروي خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا په مور کړی د خبرونو لاندېسته